ځینې خدي مالدار او ځینې اقتصاد خراب دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پر همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مهروي په هرات کې د وروستۍ زلزلې ته ځانګړې شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات زنده جان ولسوالۍ ده چې ویل کېږي 14 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز د مرستندویو ټولنو کارکوونکو ویلي دي چې ډېر مرګ ژوبله هم ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د هرات په شمال ختیځ 10 کیلومتره کې سخته کانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز شدت د رختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د پاکستان د سنه ایالت حکومت وایي 1400 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودو په تور نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن له لارې د هیواد ته ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره که هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. نواز خبرداري ورکړل چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشت تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان له خاورې ونوځي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به د پاکستان د حکومت لخوا ضبط شي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریځي وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. اسرائیل وایي د غزې تړانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت پر وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغې وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو بیا وویل په غزه کې د اسرائیل د هوایی بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی. ګرانه ده چې دغه شمېره په خپلواکه توګه تایید شي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیز کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نیولی دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي، خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زنده جان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 1,500 کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي.
په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرستي ورسوي، خو حتی په هغه هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبيعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډیره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل دا زل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو اوریدونکو ته. ګورئ، رښتیا هم چې په هرات کې بې ساري زلزله ده، اته زما نه په یادیږي چې داسې زلزله تر سره شوې دي. منتظر غواړم چې دا مختصر یو معلومات د دغه مزګي پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم، په دې چې دوی پوښي چې څه ده. اول دا چې د مزګه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری، مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مزګي قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي چې هغه یو مذاب شکل مایع دی تر مزګي لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایع باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورته وایي، دا د ځان سره ډیر غرونه، ډیر تیږي، ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دخکیږي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي. دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي. دغه تصادم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کوي، هغه ته قانون وایي. او عمودی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وایي.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګورې، افغانستان د جنگولو له عمله تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل، خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، د ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو، او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او دا عکس پاکستاني کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي. چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو، صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د په اصطلاح عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعږي تر کندهار تر چمن پورې زی، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې زی تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پورې دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې که آرامي وای مونږ کولای شو د اندازګيري په اساس باندې د تاین کو اما
په دغه تاین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبد الله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان د ورکل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې ول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتی ولوي او تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمزکی لان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجه پر دمزکی پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږه مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږه اطمینان ورکوله راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږه د پنور ولایت کې د تخنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی کومګه ارتباطات د دنیا سره درلوده
او همدا ما پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي. افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې پر رسمیت ونه پیژندل چې څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې دا معلومات لاس کې دا
خو ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام وو دا معلومات افغانستان تر لاسه کول.
او متاسفانه چې البته بیا بل خبره وو البته متاسفانه چې خو هر څوک د چور په قصې کې ودا سينو چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلې کیږي دغه د پاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت د پاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دا پروژې جوړی کی او معلومات وخی او اکسون ته لاس کی دا د جولوجستان په وسیله دا فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې باندې جوړ کی او مطالعه باندې شروع.
ډیر زیات مننه نادم صاحب لتاسو نه د جولوجیکی خطرونو څیړونکو نجیب کاکر هم خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب موږ مخکې خغلی نادم نه پښتنه وکړه خغلی نادم دغه د افغانستان د جولوجیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلې فضا تلار عبد الاحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمه تثبیت شولې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. او څنګه چې خادم سمو فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو چې لوی زلزلې کې یا هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوې او تقریبا په 1980 او بیا واتیوم کلونه کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکایانو په کومک سره د نقشې جوړ شوې ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نکټری کار غسل کیږي. او په زمين کې ځکه چې منګه دا سلويخ 500 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروف سو او د لپاره د علمي سیړنیز مرکزونه ډېر لږ دي په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې هغه هم صحیح شول لکه چې هغه د افغانستان نه وتل د سلويخ کلونه په جنگونو کې. متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو. موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو. مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوچ او پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي. خو وس سقوط نه پس وس کسا بل یو ده وس طالبان کنټرول کلری او دغه چاره باید دی دولت مسولیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا راتلونه مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکړ صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون مونږ ډېر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کړي. دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کړو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولي د لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دی حالت کار کوي. ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو صحیح تل او د هغه د ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دې کې ډېر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینه کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي. نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان دې کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته. افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزله وسنجوي، یعنی یو زلزله چې وشوله بیا به دوی اټکل کړي چې د دې د ریختر درجه څومره وو، هغه شدت څومره وو، څومره کمزورې وو. مګر د ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغه ټکنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي؟
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کیږي کچیر موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو د ټولو د سلور درجې نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزله چې مثلا یو ماګنیټیوټي، دو ماګنیټیوټي، درې ماګنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچیر یو ساحه کې په لاس یا پنځه لس کالو کې زلزله شوی نیوي اول ته یو دو ماګنیټیوټ یا یو ماګنیټیوټ زلزله وشي نو د دې معنا دا ده چې حالت د فلټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پی پوشي.
ښه، یعنی امکانات شته دي چې کله یو زلزله کیږي د هغه مخ کې وړي زلزلې کیږي. دا وړي زلزلې موږ ته تاخي چې تلوې زلزلہ راتلون کینن نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوي ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دي. کچیر موږ تاریخي زلزلې وګورو هغه شوي وي مثلا شپږ یا و ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نمخ کې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومې ده شي چې لوی زلزلہ هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزلہ شوی نه وي او د او چې کله وړې زلزلہ وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته. د سنر سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلون کړي.
تیر زیات مننه نادم صاحب. کاکر صاحب ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو ک امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپل هم لخپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی؟ د طالبانو د حکومت په واس پوره دی او کدی میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دی چې دغه سوال ته زه ځواب درکړم. زه غواړم چې یو توضیح ورکړم دې ته چې زلزله څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، وړاندیز وکړي، وړاندیزونه وکړي. اما علائم د زلزله دا مونږ کولای شو چې وړاندیزونه وکړو چې علائم د زلزله. علائم د زلزله دغه وخت کې راشي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت چې دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازهګیری د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کړو او مونږ وکولای شو چې اندازهګیری وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دننه په عمق د مځکه کې لیري د سطح د مځکه هغه مرته زلزله لګ یارت چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتر ډیر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدای شي. بل دا چې د کاکر څخه خبر دا دوامدار سړینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال شي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا د ضرورت دی چې باید دغه نوی حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب تاسو لاندې جواب راکړئ. بیا غواړم چې اینه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما هیر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزله کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسیسات. خبره دا ده چې د زلزلې په وخت خو کچیر اولس یا خلک پوه شي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې، او کچیر یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې ته نجات درمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه وکړي سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې دقیقي چې دغه ته پزي تولار نشي چې پیسله خفه نشي. د شان باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم دا پرونم بیا پسلرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دي چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه. پدې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی په نست په تاریخ دی ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزلہ نه لیدل. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب. دې زلزلہ کې د شنبه ورځې په زلزلہ کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله خځو او ماشومانو ته وخت دی، یو علت هم خایداوي چې دا د سر وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې و چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وزي او خځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. کدا سه بیا خدای مکړه دا سه زلزلہ بیا پیخیږي، خځې د خپل ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه لارې څه ده؟
اوس خو زلزلہ شوه ده، او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل و سالور اشاره وو شوی دی تقریبا 3 ساعت مخکې ته زلزله نورم شوی دی زه خلکو ته او خپل مند خوندو دیتا وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزله کې درزونه پیدا کړی دي تی خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات سره زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره کورون دنه وی ځان نو باسي بیرون ځکه چې وس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدو لوزي نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوی ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزله شفیل شوې ده دینه مخکې بل زلزله په 1978 کې شوې او 3.15 ماګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنا دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزله تکرار شوې ده نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندې ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او د یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لرې وساتي چې ونه غورځېږي
ډېره زیاته مننه یوازې دوه دقیقې د خپرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفاً لاند لاند د سوال ته ځواب وایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي زه پوهیږم چې دا ډیر اوږد بحث دی مګر که په لاندو یو دقیقه کې تاسو اول نادن صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو
ګوره ستاندرد او معیاري ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي مثلا سیخي ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کوم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي او بل دا چې کچيري د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیف دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په صلاح اکه افقی دغه هم په اسلام مقاومت زیاتیږي نه نړیږي یعنی دغه د ستکیانی یو بل سره بات اتمن میخسي د ساختمانی له لازه د ډیر مطمئن دی او بل دا چې کوشش وکړي چې په اسلام هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې یو کم نو سیخه ګول کم ملي متر دی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي
مننه کاکر صاحب لایې د کینه کم وخت تاسو پات شو مېره بنې وکي
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو مواد زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو مواد د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولای شي دغه څخه استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه
انجینر صاحبان ته باید داسې وشي چې موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې د فراغ نقشې برابر کو چې دی وکړي چې کوم منطقه کې سره کوم کور ډیزاین کې دا ډیر اسانه کې انجینر صاحبان ته لاره او د کورونو هغه هم کم شي
ډیره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څیړونکو نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن شمعی وطنای ور تاریخ ندی قربان شمعی وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمعی وطنای
ورو